د سهار لس بجې شوې په یو بل خبري په یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هر کلی کومه د پاکستان د وزیر اعظم د ګوادر پندر بندر پاړه څنګهونی او د بلوچستانو اندېښنې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د تشدد بیلابیلې فرقیزه پیښې د افغان ولسمشر افغان طالبانو پر واکو اختیار خبري د نموړي د پاکستان د سفر اهمیت د پاکستان طالبانو د خبرو اترو وړاندیز هر کلی او د سمیسر حالات پر روانه غړي کې درکو په پای کې به د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام اوري او په پایل کې ګل آیاس خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په اسلام آباد او پنجاب صوبه کې په فرقایزو پیښو کې لک تر لګه یولس کسان وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه هم خبر نه دي. او د امریکا د دفاع وزیر ویلي د هیواد ځواکونه په شام کې د دې هیواد د ممکنه فوجي کاروایی د فیصلې په صورت کې تیاری نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وایي د پنجاب صوبې په بکر خار کې د دوه مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لک تر لګه نه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون د پنجاب صوبې د بکر خار کوټلا جام کې د سنی فرقې اهل سنت و جماعت او د شیا فرقې مجلس وحدت المسلمین غړو ترمنځ د ډزو تبادله شوه. رپورټونه وایي د نښتې له هغې وروسته شوي کله چې سنی ډلې په شیاګانو د هغوی د یو غړي د وژلو تور ولګاو. د نخت روسو په دغه خار کې امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شول او په دغه سیمه کې د نامعلومه مودې لپاره کرفیو لګول شوې ده. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغه مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو په وینا د مدینه العلم نومي مدرسې محتمم محمد عارف د نمانځه وروسته د دغه مدرسې بهر ولاړ وو چې په موټرسایکل سپاره نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو جماعت مولا ته 15 کاله د بند سزا اورول شوې ده. دغه مولا پاکستانی طالبانو ته د لزګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې په لاس لرلو تورن شو. اتاویا کلن حافظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی وو چې له 2008 تر 2010 کال پورې 50,000 ډالر پاکستانی طالبانو ته لیږلي دي. امریکایي سارنوالو ویل پر دغو پیسو وسلې اخستل شوي دي چې له دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حافظ خان دغه تورونه رد کړي او وایي دغه پیسې خپلې کورنۍ ملګرو او په سوات کې یو دینی مدرسې ته استولي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته به ځانګړې حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکي سرمایه‌کاران په دې سیمه کې سرمایه‌کاری لپاره وهڅوي. د خبره وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال کړي. نوموړي زیاته کړه چې گوادر بندرګاه د دوبۍ او د سنگاپور بندرګاهو په شان د سرمایه‌کاری صلاحیت لري. دا سرکاري خبري ایجنس ای پی پی تر مخه په یاد غونډه کې وزیر اعظم د کراچۍ نه پیښور پولې د موجوده ریل پټري د نور پراخول لپاره د 2.5 ارب ډالر منځوري هم ورکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه هم خبر نه دي. دا خبره ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د ملاقات پر مهال کړي. ولسمشر وایي چې طالبان په خپل واک نه لري او دا موضوع په قطر کې مخې ته راغلي. پاکستان ته د خپل سفر په اړه ولسمشر کرزی ویل هیله مند دی چې د ده سفر به د سولې په لاره کې مثبتې پایلې ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار وایي چې پاکستان باید عملی ګامونه پورته کړي.
مناسبات هر دو کشور در گیره وی
د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر ریښتینو همکارۍ پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د قندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیلز 14 ملکان وژلي بو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. له دې ډلهیزې وژنې ژغورل شوو او د وژل شوو د کورونو غړو ویل د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوی. په امریکا کې یو فوجي عدالت پرون رابرټ بیلز ته داسې عمر قید سزا واوروله چې په ضمانت باندې خوشي کیږي. د عدالت له حکم وروسته یو افغان چې له 100 تنو نورو سره په عدالت کې د ګواهۍ لپاره امریکا ته تللی وو ویل
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو موږ پاک نه ورسېږو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د پانسۍ له حکومت د بچ کېدو لپاره خپل جرم ومانه او وی ویل چې دا کسان د وژلې دي. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وای هیواد یې ځینې سمندري ځواکونه او اړوند د تاسیساتو تیارې په هغه صورت کې نیولې ک چرته امریکا د شام پر ضد د فوزي ګام اخستو پریکړه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته ویلي چې په شام کې د فوزي عملیاتو لپاره په تیاری غور وکړي او د دې لپاره د ځواکونو پر ځای کول ضروری دي. نوموړي د ځواکونو د پر ځای کولو په اړه نور معلومات نه دي شریک کړي، خو زیاته کړه چې امریکا تر اوسه پورې د دې خبرې جاج اخلي چې آیا د شام حکومت په روانهونه کې د ملکی وګړو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او کنه. د رپورټونو تر مخه په دغه کیمیاوي وسلو په بریدونو کې په لزګونو کسان وژل شوي ول. او وروسته خبر دی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لبنان کې د دوه موټر بمی چاودنو غندنه کړي. په دې دوه چاودنو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شول او په لزګونو نور ژوبل دي. د امنیت شورا په دې اړه یو اعلامیه منځوري هم ورکړی ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د امنیت شورا د لبنان د ترابلس سنی میشتي خار په لمن کې د دوه جماعتونو مخې ته د جمعې د ورځې ترهګری برید په سخت ټکو کې غندري. په اعلامیه کې د لبنان د خلکو غوښتل شول چې د دې هیواد د بې ثباته کولو حسو په وړاندې خپل ملي وحدت وساتي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګلایا ز خو اوریدل په روانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي گوادر بندر ته د آزاد بندر ورکولو ضرورت دی، خو آیا دا بندر به د بلوڅو ګټه ور ثابتېدلای شي؟
د بلوڅ قوم پرستان د پریټیف خلک دی هغه سره به خبر قوم ضروري دی هغه بغیر ګرته شان دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي افغان طالبان ورته ویلي چې هیڅ واک او اختیار نه لري. نو په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه ښه کېدلای شي؟
مناسبات هر دو کشور در
د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر ریښتینو همکارۍ پورې اړول لري، چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړی چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي.
د پښتنو په ځینو برخو کې ځینې شېدي اوس هم مزارونو ته ځي، هلته ځینې د سمال تړي او ځینې بیا زنګو. خدای شي ولی
یو خور هغه غواړي چې یعنی زه نامزد شم هغه په خطر د سمال تړي، او هغه خویندې مېندې چې زمونږ زنګوګانې د په زیارتونو کې هغوی چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي.
دا به د رواني ګاډي په پای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونې د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، پروند د پاکستان په پنجاب صوبه کې په بکر او پنڈی او اسلام آباد سره نږدې په دوی بیلابیلو پیښو کې یو شمیر کسان وچل سوي دي. دا پیښې د مذهبي فرقه ایزا تنظیمونو ترمنځ په نښته کې سوي دي. په دې اړه باندې په تفصیل راته ریاض مسخیل راکړي.
پنجاب کې کم مذهبي انخته شوې دي د مختلفو ډلو ترمنځ. لومبه په خدا د بکر په سیمه کې د کوټلا جام علاقې د هغه کې مخه تراغله چې چارواکو په وینا په دغه پیخو کې دغه انخته کې نه ته نمل او دغه هم تر اوسه لس به درکړي او بازي کسان هغه جو بل هم دي. د پیخه د هغه رستو را مخه ته شو چې کله د زیارت پورز باندې یوې مذهبي ډلې یو کتن هغه په دزو وجلې شوو، او بیا چې کله د جمعې پر د هغه د جنازې رستو بیا د خلکو د هغه د مسلک سره چې کم تړون لرونکو خلکو هغي احتجاج کول، او دغه شانتي په ټول خار کې چې کم د احتجاجي مظاهره او ریلیانه روانې وي، دغه دوران د ډزو په پیخه کې بیا د دوه طرفو نه ډزې وشو، خوښه نه کسان چې کم دینو هغه بیا دغه دوران عمل شو. اسه عام چې کم دغه ځای خلک دینو هغي د شمیره د یو لسونه تر دوه لسو پورې خای، خو کم چې سرکاري چارواکي دي کم د پولیسو مشر د سرفراز د هغه په وینا باندې نه کسان وجلې شوې دي، او کم چې ډي سي او دی یا د ځلې انتظامیه چې کم مشر دی ممتاز حسین د هغه وینا ده چې د خوښه سیمونه هم پولیس راغوښتې شوې دي. دغه علاقې کې بکر په علاقې کې حالات ډېر کړکېچن دي، او ورسره تعلیمي چې څونه هم اداري دي سرکاري دي او غیر سرکاري، نو د هغه هم د چوپې اعلان شوې دي.
یو خدای راته چې د دې ډلو اندازه لګي چې دا څوک دي.
جی بالکل دا دغل دغه دو ډلې چې کومه شیعه او سنی ډلې دي د دې په مینس کې وخت په وخت دغه قسمه چې کوم دینو دا تاوتریخواله موجود دی او داسې قسمه پیښه مخې ته راځي نو دا اوس چې کوم حالات خراب شوي دي دا هم د شیعه او د سنی ډلو ترمنځ شوي
او د بل اسلام آباد کې هم څه پیښه پروند را مینس سوي د هغه څنګه ده
جی جی بالکل او بیا د هغې وروستو بیګا دا تقریبا چې د ماسخوتن مونځ وشو دا هغې وروستو د کناپول علاقه ده د اسلام آباد او د پینډې پسند پرته دا یو علاقه ده دغلته کې چې د ماسخوتن مونځ وروستو د جومات چې کوم محتمم او کاري عارف او دغه شانتې بعضې نور خلک چې چا چې مونځ کړو هغوی د جومات نه بهر ولاړو د پولیسو چې کوم ایس پی دی شبیح احمد د هغه په وینا نامعلومه موټر سایکل سواره هغه راغله او دغه شان د جومات مخې ته ډزې وکړې چې پکې دغه د مدرسې محتمم کاري عارف ورسره یو د هغې چڼې شاکر الله او یو لاروی محمد درویش چې هغه هم مطلب مونځ کړو دغلته دی سره ولاړو نو دغه درې کسان چې کوم دي نو په هغې پیښه کې وژل شوي دي بیا د هغې وروستو چې کوم خلک دي نو هغې هائی وے چې کوم لاهور ته تلونکي هائی وے د اسلام آباد ته نوونکي دغه بنده کړې وه احتجاج یې کړو په سړک کې اورونه لګولي او د خلکو چې کوم خلک په دې کې ککړ دي د هغې د ګرفتارۍ دپاره مظاهرې کولې
په پنجاب کې فرقیزه تشدد چې پرون سوی وو په دې اړه باندې ریاض مسخیل راته تفصیل راکولی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي بلوچستان کې موجود د نړیوال شهرت بندرګاه گوادر ته د ځانګړي او آزادې بندرګاه حیثیت ورکولو ضرورت دی د ده هم ویل په دغه اړه هلته ځانګړي قوانین هم جوړېدلای سي کوم چې د نور ملک له قوانینو څخه جلاوي بل اړخ په بلوچستان کې څوړونکي وایي په داسې هر قسمه پرېکړه کې د بلوچستان رای اخیستنا ډیره ضروری ده ګني هر څه به ګټي وي تفصیل له کوټې څخه نیاز مسخیر راکوي
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری جمعه په ورځ نه وخت اسلام آباد کې د یو غونډه پر مهال ویل وخت راغلی چې گوادر یو آزاد او د ځانګړي حیثیت مالک بندرګاه جوړ شي
پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے جا
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لری چی او آزاد او خپلواک بندرگاہ جوڑ سی او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای سو چرته چې با قوانین او تګلارې هم ځانګړي وي پرته د باقی پاتې ملک لا قوانینو او تګلارو او بلدا چې گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای سي کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی چرته چې د چین اوسې دون کی خپل سیمه هانګ کانګ ته د تلو لپاره هم اجازت اخلي
اور گوادر کو بھی وہی سٹیٹس دیا جا سکتا ہے جس طرح کے ہانگ کانگ کو سٹیٹس ملا ہوا ہے چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پرمٹ لے کے ہانگ کانگ جاتے ہیں
په بلوچستان کې سیړون کې آزاد خبريال شهزاده ذوالفقار بیا نظر لري چې گوادر ته د آزادی بندرګاه حیثیت ورکول لپاره به ډیر سکول پکار وي
لامالا دا دبئی رنگا فری پورٹ جوڑے گا لینا سی چل تھا ڈیر لوازما ٹورسٹک اٹریکشن دا پارا اور بزنس کمیونٹی دا پارا اٹریکشن دا پارا سے ڈیر کنسیشن ور کے وچ کم پیج ہم اگر فری پورٹ پدا دگا دی چل پیس ٹیکس میں لگی گی لوئے لوئے پجازوں کے چدئی خلق خپل شیان راوڑی پاروئی با ٹیکس نہیں
خبریال شہزادہ ذوالفقار دا نظر هم لري چې د گوادر پلړ کې د بلوچستانو رائے اخیستنه هم ډیره ضروری ده
دا وخت چې د بلوچستان چې د بلوچ ملټنټ چې دی هغه نه قانون منی نه یو حکومت منی نه اسلام آباد منی نه وفاقی حکومت منی نه میانواز شریف منی نو یو ور بل ما خیال سب د بلوچ قوم پرستان یا سپریټس خلک دی هغه سره به یو خبر قوم ضروری دی سازگار ماحول ضروری دی چل تو جوڑ سی دغه بغیر ګرد خیام دی سو
د پاکستان وزیر اعظم لړخه گوادر ته د ځانګړي حیثیت ورکولو سرګندونی په داسې حال کې رامخته شوی چې په گوادر او ورته نور سیمو لکه تربت کیچ مکران او نور سیمو کې لتیرې سمودې رئیس د بلوس بلتون غشتونکو او پاکستانی امنیتی ځواکونو ترمنځ د تشدد یو شمیر پیښې رامخته شوې دي بل اړخته تر دې دمه د بلوس بلتون غشتونکو لړخه د وزیر اعظم نواز شریف تازه سرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی رامخته شوی نیاز مساخل مشال ریڈیو کوټه
دا مشال ریڈیو دا
افغان ولسمشر وای طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپل کم اختیار نه لري او له هغو چاودنو او قتلونو چې کېږي هم خبر نه دي. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته پیغام ورواستوه چې د ډلې ته په کار دی ځان له غلامۍ څخه خلاص کړي. ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سفر به د سولې په لاره کې د افغانستان هڅې د پاکستان ملاتړ خپل کړلای شي. فریدا هوټ سیفی تفصیل لري.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقا بې اختیاره دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې د دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شو. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا ل رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان لزانه واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنه کې چې پرون لغرمی وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د هغه نوی سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي وشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حملې غندلې دي او له پاکستان یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه
قاسمیار وایی د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر رښتینو همکاریو پورې اړه ولري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت لپاره راهیسي تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی خو د سفرونو کومه قناعت بخون کې نتیجه نه دا ورکړي. ملکیږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوي نه دي.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم ویلي افغان ولسمشر هم ویلي چې په راتلونکي اونۍ کې به افغان ولسمشر اسلام آباد ته ځي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته د سفر په دې مهم ګڼل کېږي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ اوس نوی حکومت کار پیل کړی او وزیر اعظم نواز شریف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکولو په ضرورت ټینګار کړی. د ولسمشر کرزی دا سفر په څه پایلې ولري نور حال داود خټک په دې رپورت کې راکوي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاکستان سفر وکړي او دغه هیواد د نوي منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او په افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د ممکنه سفر په داسې وخت کېږي چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د کابل په اړه د اسلام آباد خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې خبرې کوي. د تیر ګل پورس په سرکاري رادیو او ټلویزیون کام ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د افغانستان په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې ضرورت دی.
همې افغانستان کې حواله سي بي
موږ ته د افغانستان په اړه هم د نوي سره فکر پکار دی. موږ ته به یو داسې تګلارې جوړول پکار وي چې په دنیا په نړۍ کې د یو ځلاند مقصد او پېژندل شي
چهره کې سات پہچانا جائے.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف په دې ټینګار کړی چې پاکستان خپل افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کوي خو یو شمیر کارپوهان او د سیاسي چارو څارونکو ګمان کوي چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو عمل پرې کم لیدل کېږي. په اسلام آباد کې خبريال او کارپو محمد مالک وایي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو وروسته د ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته سفر په خپل د دې گواهی ورکوي چې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون را روان دي.
د کرزی پاکستان ته د سفر لپاره راځي کېدل دا سرګندوي چې په کابل او اسلام آباد کې یو نوی سوچ را پیدا شوی. تاسو ته به یاد وي چې یوازې څونه وړاندې د کابل نه له غوسې ډک بیانونه راتلل. که څه هم ډېره بې باوري موجوده ده خو د دې سفر کې د بیا په خپل ځای یو لوی خبره ده.
محمد مالک دا هم زیاته کړه چې ممکنه ده د ولسمشر کرزی اسلام آباد ته د سفر وروسته د خیرسګالې په توګه پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړي او د مالک په خبره دا هم کوي امکان لري چې په دغه ډله کې د طالبانو د سر کمانډان او د ملا عمر نږدې ملګری ملا برادر هم شامل وي. پاکستان د ملا برادر د خلاصون په اړه په رسمي توګه سندي ویلي دا چې د ملا برادر یا په پاکستان کې د نورو طالب بندیانو آزادول به په افغانستان کې د امن پراوستلو کې سرول ولوبوي په اړه یې خبريال او د سیاسي چارو کارپو سلیم ساپه وایي د ما سیوای د یو علامتي پیغام ورکولو نه نور هیڅ فائدہ نه لري.
طالبان خلاص مداغیر افغانستان حکومت سره پیدا بل ادا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصې دلو نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې پاکستان په قطر کې راځي
د سلیم صافی په وینا کسه هم ولسمشر کرزی غواړي چې پاکستان د طالبان دې ترازی کړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي خو پاکستان هم د افغان حکومت نه سغښتنې لري. د دې غښتنو په اړه سلیم صافی وایي
پاکستان حکومت غښتنه اوس د کرزی صاحب نه درې دی. یو دا چې هغه دې دغه انډیا یا نور خلک د افغانستان خلاف فعالیتونه هغه دې بند شي. دویم دا چې د افغانستان په فیوچر سیټ اپ کې داسې ارینجمنټ لیکي چې پیغام د پاکستان خلاف استعمال. دریم دا چې د طالبانو سره پاکستان
یا د دیوی چتیر میاشت پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په یو ورځنی سفر تللی وو او ولسمشر کرزی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړی وه. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په یو داسې وخت ترسره کیږي چې لسمو دی راهسې اسلام آباد او کابل د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر په اهمیت مو د داود خټک ریپورت اوریدلې. د طالبانو یو شمیر کمانډانان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او سره د هغه حکومت ګام ستاینه کړې ده چې له مخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول ترول شوی دی. د پاکستان د پنجابي طالبانو د مشر لخوا د بیان د زیارت پر ورځ له رسنیو سره شریک کړل شو دا چې په دې بیان کې پر کومو ټکو ټینګار شوی او دا به د سولې خبرو اترو ترکم حدا لاره هواره کړی. په دې اړه د احمد چازمی رپورت اورو.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر اسمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل لژسي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړي. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعال جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل سوي لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه همیشي چې د اسلامي قانون په لیکول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږي او خبري بور سره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً د څه دا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګرو لخوانه چې مطالبه دي ګمان نه کوم چې منلې شي. ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي خلک حلال کړي دي ډیر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زمونږ دښمن دي د پاکستان دستور دي د پاکستان پارلمان دي د پاکستان عدالتونه دي کتر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا داونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تری وشي.
د پنجابي طالبان مشر اسمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساينه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی چې کچيري په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګری پانسي کړل سول نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لورور شاباش شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم وو چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستاني حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړي کده طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځندوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکوای دواړي خبري د حکومت په دریس کې د بدلون بایس ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستی کارونه چې ملوث وغې ته هم د پانسې وخت برابر او بیا حکومت دا اشاره ورکړه چې کنه هغه خلکو ته ډېر ډېر پانسې ورکړې شي او کوم وسلوال ډلې چې دی هغه هم د دې اظهار کولو چې کېدای شي چې نو دا هغه مشران چې د پانسې سزا دغه دې هغه سزا ورکړې شي. نو دا ټولې خبرې چونکې په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې دا نو جوړو به اکثر وي.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شوډلې و، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدل کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووجل سو. دا د ونی د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو ځلې د سولې خبري اترې تر سره شوي خو څه ډول نتیجه نه دور کړي او دواړه لوري پر خپل شرایط ولاړ پاتې شوی دي.
د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو اترو امکانات اثرات په دې اړه باندې مو له احمد شاه اعظمي څخه تفصیل اوریدل. د امریکا یو فوجي عدالت هغه امریکایي چې تیر کال په کندهار کې شپاړس عام خلک وژلي وو په عمر کې سزا ورولیده. د واشنگتن یو فوجي عدالت به له بخښلو او قادو شرط د بیلز د عمر کې سزا واوروله. د چارنوالان په وینا رابرټ بیلز هغه محل چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا جلا پیش کې په قتل ورسول په دې شپه دی چې څه ډول کار تر سره کوي. رابرټ بیلز تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې دارنګه د پانسی له سزا ځان بچ کړي. فریده هوټ سیفی نور تفصیل راکوي.
بلاخره هغه امریکایي چې تیر کال په کندهار کې د شپاړس ملکیانو د وژنو مسؤول او محاکمه شو او ورته د عمر قید سزا واورول شو. د سلویخ کلن رابرټ بیلز د محکمې حکم بې له کوم تخفیف او یا بخلو په شرط پرون د واشنگتن د یوې پوځي محکمې لخوا واورول شو. د څارنوالانو په وینا رابرټ بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. بیلز د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې د اعدام له حکمه بچ شي. بیلز د 2012 میلادي کال د مارچ په میاشت کې وروسته لدی چې کوم فلم لیدلی و او شراب څښلی و خپل وسله راخیستې و او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ځای خلکو ډزې کړې وې. تر هغه وروسته چې پر بیلز سوزله محکمه دایره شو نهایي حکم پرون د واشنگتن د یوې محکمې لخوا اعلان شو. هغه د تیرې پنځشنبه په ورځ د محکمې په لړ کې وویل چې شپاړس افغان ملکیانې وژلي دي. له محکمې څخه یې بخنه وغوښته او دا یې یو بزدلانه عمل وباله. د رابرټ بیلز مدافع وکیلان وایي کېدای شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنې کې رول لرلی وي. بیلز د دوه ماشومانو پلار دی. وروسته د پروسه کال له پیښې افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو د امریکا له محکمې غوښتي وو چې رابرټ بیلز ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. تر حکم د مخه هم دا مخوینه کېده چې هغه به په عمر قید محکوم کړی شي.
د امریکای د هغه امریکای فوجي ته د عمر قید سزا چې نوم یې رابرټ بیلز دی او په افغانستان کې په کندهار کې شپاړس عام وګړي وژلي وو هغه ته د امریکا عدالت په واشنگتن کې عمر قید سزا اورولې ده. فریده هوټ سیفی په دې اړه باندې تاسو ته تفصیل درکولای.
د مشال ریډیو خبرونه پردی زې پای تارسي دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسه واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا. اوسه څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې درته باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. د دې ترڅنګ یو نوی کتاب د باچا خان خدای خدمتگار تحریک باندې له پښتو اردو ته ژباړل شوی دی. په دې اړه باندې هم یو ریپورت درته لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو خو لسنمې بجې سوی دی. ګلایاس به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان پولیس وايي د پنجاب صوبې په بکر خار کې پرون د دوو مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لک تر لګه نه کسان وژل شوي او لس نور بېدرکه دي. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغې مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو جماعت مولا ته 25 کاله د بند سزا اورول شوې ده. دغه مولا حفیظ خان له 2008 تر 2010 کالونو پورې 50,000 ډالره پاکستانی طالبانو ته لیږلي دي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته به ځانګړې حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکي سرمایه کاران په دې سیمه کې سرمایه کاری لپاره وهڅوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال کړې. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه خبر هم نه دي. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د ملاقات پر مهال کړې. د قندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیل سپارس ملکان وژلي بو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. له دې ډله ایزي وژنې ژغورل شو او د وژل شوو د کورنو غړو ویل د رابرټ بیلس په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې هیواد یې ځینې سمندري ځواکونو او نورو اړوند تاسیساتو تیاری په هغه صورت کې نیولې که چېرته امریکا د شام پر ضد د فوجي ګام اخستو پریکړه وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لبنان کې د دوو موټر بمی چاودنو غندنه کړې. په دې دوو چاودنو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول.
ګلایا زوسی د خبرونو لنډی زیدور توړاندې کړ. د پاکستان مطبوعات څلکی په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې کوم موضوعات په خپلو اداریو کې راغستې دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د امن په ځای کولو او د ولس د ځان او مال د تحفظ لپاره د ترخګری ختمون په خپلو لومړو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف دخلی لیکي چې وسلوال دي وسله وغورځوي نور سره به مذاکرات وکړي شي، غنی په ضد به یې د طاقت استعمال کولی شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان سیکورټي فورس خود ترهګری خلاف جنگ کوي لګیا دي، خو د ملک ځینې حلقې چې پکې بعض سیاسي ډلې هم شاملې دي له حکومت غوښتنه کوي چې د وسلوالو سره دي د جنگ په ځای مذاکرات وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونه په داسې انداز کې د وسلوالو سره خبرې اترې غواړي چې د هغې نه داسې محسوسېږي لکه چې حکومت وسلوال د یو متبادل قوت په سیر ومني او د مذاکراتو په میز ور سره کینی. ادارې زیاتوي چې دې سیاسي وګړو له دا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یو حکومت د وسلوالو سره اهله مذاکرات کولی شي چې وسله وغورځوي، خو دلته معامله بدله ده ځکه چې دلته وسلوال ډلې د پاکستان جمهوري نظام نه مني او دغه رنګ د سیاستدانانو په ضد کاروایانی هم کوي چې له وجې یو شمېر سیاستدانانو له ژوند لاس ورکړی دی. ادارې وایي چې موجوده حکومت په کومه طریقه کار کوي د هغې نه دا معلومیږي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد داسې کړنلاره جوړوي چې هغې باندې به د ټول ملک سیاسي ډلې ادارې او قام یو وي، او که حکومت داسې کړنلاره یا پالیسۍ کې کامیاب شو نو بیا د ترهګرۍ خدمون ګران کار نه دی. ادارې اخیری کې لیکي چې وسلوالو لا هم په خپل طرز عمل باندې نظر تیرول پکار دي چې په خپل درس کې لچک پیدا کړي او په کامی بهیر کې شامل شي، نو دا رنګ به د ملک د نورې وینې بهیدو نه بچ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پېښور کې د ضمنی ټول ټاکنو دوران کومه بدنظمي او د قانون خلاف ورزي شوې ده، د هغې ذمهواري د صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه سره سره په الیکشن کمیشن هم راځي. ادارې وایي چې په دغه بد انتظامۍ کې د زنانو په پولینګ سټېشنونو باندې بیا بیا اوټونه چول، په یو وخت یو پولینګ سټېشن کې د یو ګون درې درې ایجنټان او د تشدد او د ډزو پیښې یقیناً چې په خپل ځای سوال یا نشان راپورته کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران په ډیوټۍ ولاړ پولیس والا هم تماشا کوله، او بل دا چې انتظامیه ته لا اوسه پورې د تحریک انصاف د بریا احساس نه لري شوی، خو د دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دې هر څه سترګې پټې کړې دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د امن او امان خرابونکو خپل ډیوټي نه کوونکو خلکو ویډیوز هم موجود دي، باید چې ضلع انتظامیه او وزیر اعلی د دې نوټس واخلي او ذمهوارو ته سزا ورکړي چې بیا څوک د داسې کار جرأت ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله لیکي څه د باندې اویا ورځې کېږي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د خپلې څوکۍ څوګند پورته کړی. پوښتنه دا ده چې تر دې دمه نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه پالیسي والی یعنی یو پالیسی نه ده جوړه کړې. بلخوا څېړنیز اداره جین اسلامک افیرس انالیست یوه مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د جولای په 9 د پاکستان په ډیر اسمل خان کې د یو جیل ماتېدو له کبله د پاکستان حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسېدلی دی. اسرار العالم مومن ته بغښ شو.
فارم پالیسی مجله لیکي څه باندې اویا ورځې کېږي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې. د دوران شاوخوا اویا ترګر بریدونه شوي دي. نو پوښتنه دا ده چې تر دې دمه نواز شریف د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو پالیسي ولې نه ده جوړه کړې. د نواز شریف لخوا د ترګرۍ ضد کمزوري دریځ له کبله پر نوموړي د څه وخت راهیسې د اولس او په خاصه توګه د پاکستان په ټیوي چینلونو سختې نیوکې کېږي چې په ځواب کې یې د نواز شریف د کورونو چارو وزیر چودري نثار د اګست په 14 یوه خبري غونډه کې وویل د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان د بقا لپاره دی. خدا ډېر عجیبه ښکارېدله ځکه چې مسلم لیگ نون کله په اپوزیشن کې وو نو زیاتره د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د پورته کړل شوو ګامونو خلاف ودرېدلې وو. خو اوس له خپلې خوا د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د حالاتو او حقایقو په رڼا کې خپل دریځ بدل کړي. همدارنګه د کورونو چارو وزیر اولس ته ویلي وو چې له صبره کار واخلي او دارنګ دوی د دې خبرې وضاحت وکړو چې لا هم د ترګرۍ ضد تګلارې ته آخري بڼه نه ده ورکړل شوې او پرې کار روان دی. خو ډېر لږو پاکستاني وګړو بعد دوی له خبرو سره موافقه کړې وي. د مقالکون کې په خبره د نواز شریف حکومت لخوا زیاتره ژمنې کیږي او همداراز د دوی د خبرې لوړاندې هم عملي کړل شوې دي او دارنګ د شریف حکومت د قومي امنیتي ستراتیژۍ په جوړولو کې تر دې دمه ناکامه دي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي تګلاره او د بهرنی چارو پالیسي د یو بل ضد دي. همداراز په دې هیواد کې سغدریزه عناصر چې پاکستان په اوس په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره روزلي دي اوس په خپل د پاکستان لپاره د خطر سبب جوړیږي. بلخوا څېړنیز ادارې جین اسلامک افیر انالیست یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي د جولای په 9 په ډیر اسمل خان کې د یو جیل ماتېدو له کبله د پاکستان حکومت لخوا له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې هڅو ته زیان رسېدلې. همداراز له دې سره کېدای شي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو هغه هڅې هم متاثره شي چې دارنګ له افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره د افغان طالبانو د هڅولو لپاره روانې دي. په مقاله کې راغلي دي د ډیر اسمل خان جیل حملې د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري هم په ډاګه کړې او کېدای شي چې له دې ګام سره د وسلوالو حوصلې لوړې شوې وي او پراتلونکي کې په دې چیر نور بدون هم ترسره کړي. یو کارپو فرحان بخاري وایي وروسته له هغو چې طالبانو د ډیر اسمل خان جیل څخه خپل ملګري خوشې کړل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره روانې هلې ځلې له شک سره مخامخ شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سم مصر ته ځو. په مصر کې لا هم د لری کلسي ولسمشر محمد مرسي پلویان د فوج پر ضد مظاهره کوي. د جمعې پر ورځ دوی که څه هم لوی واټونو ته ونره او راونه وتل خو په خپلو سیمو کې پر لارو او لجماتونو د باندې غونډې وکړې. په دې اړه باندې به نور تفصیل له فریده هوټ سیفي واورو.
د مصر د لری کړې شوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټول قاهره کې خواره واره اعتراضونه وکړل. زورګونه اعتراض کوونکو د خپل سیمو په گاوند کې له جمعهتونو د باندې او د قاهره د وړو سړکونو په اوګدو کې د جمعې پورز د پاوس پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لوی واټونو او سړکونو کې لغونډو ډډه کوله ځکه هلته لا دمخه د حکومت امنیتي ځواکونه زی پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر موقت حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. د اخوان المسلمین ګڼ شمېر مشران د تیرو 2 په ترڅ کې نیول شوي دي او په سلګونه نور پټ دي. د جولای له 3 راهیسې چې ولسمشر مرسي له واکه لري شوی دی د ده د پلویانو او پوست ترمنځ نښتو کې سلګونه مصریان وژل شوي دي. د جمعې د ورځې اعتراضونه تر هغه وروسته وشول چې د مرسي ځایناستي په خانه لري کړی شوی ولسمشر حسني مبارک چې مستبد بلل کېده له زندانه خوشي او په کور کې نظر بند کړ.
اخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي ل مصر سره د مرستو زنډول نشي کولی چې د دې هیواد د موقت حکومت لخوا شوي کارونه بدل کړي. اوباما په یوې مرکې کې چې پرون د امریکا له سی این این تلویزیون خبره شوه وویل هیواد یې باید له مصر سره د $1 میلیارد مرستې د کمولو په اړه په پریکړې کې محتاط وي. دا پیسې تر ډیره حده د پوځي مرستو لپاره مصر ته ورکول کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا نه غواړي له داسې کارونو سره مرسته وکړي چې د دې هیواد د اصولو سره په مخالفت کې ښکاري. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر اویل د مصر د پوز لخوا د محمد مرسی تر واکه ل لری کیدو سمدستي وروسته دوی ل مصر سره پوزیم رسی په دې خاطر ونزندولی چې واشنگتن هله درلوده چې د ډیپلوماسۍ ل لارې د مصر پوز د محمد مرسی ل پلویانو سره جوړ جوړی ته وهڅوي. خو د په وینا د مصر پوز ل دې موقع ګټوان خيسته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
تر دې لمخمو د مصر پر حالاتو د فريدا هوټ سيفي ريپورت اوريدي او اوس هم د پاکستان په ستر ښار کې د یو کتاب مخکتنه د کراچي په ښار کې تیر ماښام د پښتو څخه اردو ته د ترجمه سوي کتاب خدای خدمتگار تاریخ مخکتنه سوي ده. د کتاب په پښتو ژبه کې احمد کاکا لیکلی او چخپلم خدای خدمتگار دی. اوس قاسم جان دغه کتاب اردو ته ترجمه کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له کراچۍ څخه ظفر کریمی راکړي.
د جمعې په ماخام د کراچۍ په آرټس کونسل کې د خدای خدمتگار تحریک په نامه د کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب احمد کاکا په پښتو ژبه کې لیکلی دی او په کال 1992 کې پښتون سیاستوال ولی خان له کابل څخه چاپ کړی وو. یاد کتاب کراچۍ میشته سیاستوال قاسم جان اوس اردو ژبې ته ترجمه کړی دی. قاسم جان وایي په دې موخه یې کتاب اردو ته ترجمه کړی تر څو زیات خلک د خدای خدمتگار تحریک څخه خبر شي.
دا زموږ د پښتنو لوی تاریخ دی. بدقسمتی نه په دې ملک کې همیشه هغوی ته بد رد ویلی شوی دی او په هغوی باندې مختلف قسم الزامونه لګولی شوی دی. هغه تاریخ چې کم دی د ازادۍ نو په هغې کې زموږ د پښتنو د خدای خدمتګارو دا تحریک چې دی دا بالکل نظر اندازه شوی دی. نو دا ضرورت ما محسوس کړو چې خلکو ته دا شی ښودل پکار دی چې حقیقت پته ورته ولګي او زموږ دا دومره لوی تحریک او دا دومره لوی تاریخ چې دا منظر عام ته راشي.
د مخکتنې د ستوري ته په وینا کې د پاکستان د اکیډمي ادبیات ریزیدنت ډایرکټر اغا نور محمد پټان وینا وکړه او زیاته کړه د کتاب لوستلو مخکې هغه ته خدای خدمتگار تحریک یو سیمایز تحریک ښکارې دو. خو اوس ورته معلومه شوه چې له هندوستانه د انګریزانو په وستلو کې تر ټولو زیات زندانونه او ځانونه خدای خدمتگارانو ورکړي دي. دیوای د باچا خان تحریک هم موږ یو سیمایز تحریک بللی وو او هغه مو په یو ډبه کې ایښودلی وو. د دې کتاب چاپ کېدو د دې بندې ډبې دروازه خلاصه کړه او زه فکر کوم چې دا نه یوازې په اردو ادب کې یوه ښه اضافه ده بلکې دا د دې ژبې د ویونکو لپاره د حقیقت موندنې سرچینه هم ده. د ستوري ته د کراچۍ یونیورسيټي د پاکستان سټډي د څانګې مشر ډاکټر جعفر احمد هم وینا وکړه او زیاته یې کړه
پاکستان بننے کے
فوراً بعد ان کے حوالے پاکستان تر جوڑے دو رستو د باچا خان په خلاف منفی پروپیگنڈا شوی. خو تر اوسه کوم خبریال یا چیڑونکی دا زحمت نه دی کړی چې په دې لړکی د باچا خان او خدای خدمتگارانو نظر هم مخې ته راوړي. منګل پکار دی چې تاریخ داسې ولیکو چې د سرکار له بندیزا خلاص وي او پر اختیا ولاړ وي. دا کتاب زمنګ د تاریخ په سمولو کې لوی لاس امداد کوي. د یادې دستورې مشر له پیښوره راغلی نومیالی پختون شاعر صحافی او کرکتون کې سلیم راز وو. نوموړی د دې کتاب د اهمیت په اړه لمشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اردو یو داسې ژبه ده چې هغه په ټول ملک کې څنګه ویل کېږي خلک په پوهیږي او بهر دنیا کې هم څنګه دغه لوستونکي او دغه ویونکي شته دي. داسې ژوند چې دا په پښتو کې دي نو هغه مو سره بس داسې پاتې چې لکه کتاب چې تا بند کړي چې اردو ته راوړل دي هغه دا فائدہ ده چې دا ټول دنیا د پاکستان خلک پاکستان نه بهر خلک نو دا چې کوم دې نه ټول خلک خبر شي نو د دې
یا د دیوی خدای خدمتگار په نوم دغه کتاب په دو جلده مشتمل دی چې هر یو جلد یې تر 1500 څخه زیات مخونه لري. د دې کتاب دویم جلد لا هم په اردو ژبه کې نه دی چاپ شوی. د یاد کتاب مصنف احمد کاکا چې په خپل هم خدای خدمتگار وو دغه کتاب یې د خدای خدمتگار تحریک د مشر باچا خان په مشوره لیکلی دی چې پکې زیاتره د یاد تحریک سره اړوند پیښې او د سترګو لیدلي حالونه بیان شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ډیرو د نه ساته خبرونو دغه دو مغړی پای ته رسو خو پای ته رسو د باز محمد عابد په 19 پروگرام باختر ستوري باندې راځي ورته غوښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربا يم په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د تیاتر یا سټیج ډرامو په اړه یو ریپورت ولرو بیا به د ملکن د سیمې تکړه او علامتي انزورګر سجاد عالم ماورا د هغه د هنر په اړه په یو مرکه کې دروغږو او په اخره کې به د زیارتونو په کلتوري ارزښت د خبرونې پیسکه راونغړو دومړي ریپورت ترازو که هم په افغانستان کې د تیاتر یا سټیج ډرامو قدامت تر سلو کلونو پورې رسیږي خو د تیرو کورنیو جنگونو او کډوالۍ له امله د تیاتر یا سټیج ډرامې هسې ټکنې شوې وي خو د تیرو دلسو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د تیاتر ټولنه په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې په بېلابېلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي او د خلکو پام یې وراړولی دی دا چې د تیاتر دغه ټولنې تر اوسه څه کړي او له دولت نه څه غواړي په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو د تیرو لسو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې د تیاتر یا سټیج ډرامې ټولنه په فعالیت بوخته ده تر اوسه یې په سلګونو سټیج ډرامې وړاندې کړي او لا یې هسې دوام لري د دغې ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې که د هیواد په کچه د تیاتر فیستیوال وي نو له ملګرو سره موضوع ټاکي او بیا پرې ډرامه جوړوي او په ځانګړو مناسبتونو کې د تمویل کوونکو په خوښه ډرامې جوړوي
کله یا فیستیوال وي یا کوم داسې لویه برنامه وي هغه ته انتخاب به زموږ په خپل لاس وي او که داسې خاصې ورځې وي یا ملي ورځې وي د هغې د لمانځنې په خاطر لکه د ښځو نړیواله ورځ د سولې نړیواله ورځ د ازادۍ ورځ وي نو هغې ته موږ ځانګړي تیاترونه برابر او په دې شکل یې پرمخ بیو د ختیځ زون خلکو ټولو ته زموږ هویت څرګند دی موږ تلویزیوني سیریالونه هم لرو هنریسو فلمونه هم جوړ کړي تلویزیوني ډرامې او د سټیج ډرامې خو هېڅ په شمار کې نه راځي خو په سلګونه ډرامې موږ
د افغانستان یو شمېر هغه ولایتونه چې د لومړۍ درجه حیثیت لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریتونه لري خو ننګرهار چې د هیواد په کچه په لومړۍ درجه ولایتونو کې شمار دی تر اوسه په کې د تیاتر مدیریت نه دی پرانستل شوی د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر له حکومت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ورته مدیریت پرانستل شي
د افغانستان په لوی ولایتونو کې لکه مزار شریف هرات او قندهار چې ننګرهار سلورم لوی ولایت دی په هغې درې واړو کې د تیاتر مستقل مدیریتونه د اطلاعات فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې خو موږ له په ننګرهار کې تر اوسه دغسې یو مدیریت جوړ نه شو زمونږ څو ځلې په دې اړه باندې غوښتنه وکړه خو متاسفانه باید ووایم چې تر اوسه پورې دغه مسله زمونږ رسمي نه شو دولت په دې برخه کې تر اوسه موږ سره په ننګرهار هیڅ مساعدت نه دی کړی
سید کریم ژوندون هم له حکومت نه ورته غوښتنه لري او وایي
مونږ تقریبا شاوخوا څلوېښت کسه ممثلین او ډایرکټران په دې ټولنه کې کار کوو زمونږ هیله دا ده او غوښتنه هم دا ده د اطلاعات فرهنګ د ښاغلي وزیر صاحب څخه او د رئیس صاحب څخه چې مونږ ته هم دلته د تیاتر مدیریت پرانیزي او ولې چې زمونږ ممثلین ډېر بې وسه خلک دي هغوی په دې تیاتر کې دومره څه نشته دی چې خپل کورنۍ ته نفقه پرې برابره کړي
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې د تیاتر د لوبغاړو دا غوښتنې په مکتوبي شکل سو واري وزارت ته استولي خو لا یې چا ورقه نه ده اړولې
د تیاتر ټولنې مشرتابه ته دا معلومه ده چې موږ په وار وار له دوی نه پیشنهادونه اخیستي دي او هغه موږ تاییدن د اطلاعات فرهنګ وزارت ته استولي دي او دا غوښتنه مو کړې ده چې د ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست چې هم د نورو ولایتونو په څیر د لومړۍ درجه ولایتونو څخه دی او فرهنګي پرمختیاوي پکې ډېری محسوسې دي تر اوسه پورې له بده مرغه چې دغه مدیریت له موږ ته نه دی منظور شوی او موږ هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت نه دا غوښتنه کوو چې موږ باید په خپل چوکاټ کې د تیاتر مدیریت هم ولرو
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د تیاتر لوبغاړو غاړي په محدودو وسایلو سره سټیج ډرامې وړاندې کوي چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلې خو د تیاتر لوبغاړي وایي چې تر اوسه یې حکومت اونري کارونو ته پام نه دی اړولې، یوازې د ځینو موسسو په محدودو امکاناتو سره خپل هنر ژوندی ساتي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې دی ورته ځای ورکړل شي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، انزورګری داسې یو هنر دی چې په چپ خوله گویا نه وي. د ملاکنډ د تاڼې سیمې سجاد عالم ماورا چې د تیرو اتو کلونو ګوشنشینې څخه بهر راووت، نو یو علم خبرې یې په خپلو هنري تابلوګانو یا انځورونو کې له ځانه سره راوړي، او په ډیر لږ وخت کې یې د انځورګرۍ د هنر د مینوالو پام ځان ته ورواړو. دا چې ښاغلی ماورا په انځورګرۍ کې له کومو تدابیرو کار اخیستی او څه ډول انځورونه جوړوي، ماورا مو په دغې مرکې کې درغږولی دی. ماورا صاحب، دا راته ووایه چې د څو کلو راهیسې تاسې انځورګري کوئ؟
ما خو 2004-5 خوشاما ډرایینګ یا پینټینګ شروع کړی دی.
په دغه دوران کې به څومره پینټینګ بتا کړی وي؟
یاره، زما خو د سکول د وخت نه ده، حساب ډیر کمزور دی، مې یاد خو راته نه، خو ډیر ډیر شی مې کړی.
تاسې نندارتون چې وو هغه د افغانستان په جلال آباد کې جوړ شو، او په هغه کې چې ما ځینې تصویرونه ولیدل، شایقینو چې ولیدل، هغه د ډیر لوړ ذوق د خاوندانو لپاره جوړ شوی وو، یعنی علامتي انځورونه وو. دغه علامت ته مو څنګه مخه وکړله، او ستاسې د دې علامتي انځورګرۍ نه مقصد څه دی؟
ما اصل کې کاپی نه راځي، څه چې ریئلستیک ویلې کېږي هغه شان زه کولی نه شم، یا اسانۍ راته پکې نه وي. پاغې خامخا چې تاسو ډایرکټ خبره نه کوئ، جو انډایرکټ خبره به کوئ. نو تاسو چې کوم ته علامتي وایي نه، زه ورته انډایرکټ.
تاسو ما ته په خبرو کې یو وخت ویلي وو چې تاسې دا ارمان لري چې اول اکزیبیشن به په افغانستان، خاص کر په جلال آباد کې جوړوي، د دې نو مقصد ستاسو څه دی دغه خبرې نه؟
یاره، ارمان خو یا وو یا نه، خو ضرورت زما په خیال سی وو، ځکه چې خوشا کې هم په دې علاقه باندې ښه کافي یو کمی ما مې سو چر دلته کې دا میسج پکار دی. د ځینې اظهارونو لپاره 8 لیټریچر زیات ضرورت ګڼم دی، او دا یو پر امن اظهار دی. نو زما په خیال په افغانستان کې یا جلال آباد کې د دغه ټیم مطابق ما ته زیات ضرورت محسوس شو.
پس لدن مو څه خیال دی چې چرته به خپل خپل لندرتون وړاندې کوي؟
کم کم ځای کې زما وس کېدو، روان په سواد کې دی، بل به کوشش کوو چې پېښور کې. چرته هم داسې مطلب موقع جوړېد، ځکه چې زنګ سر خو داسې څو ارګنایزیشن یا داسې څوک فنډنګ منډنګ والی حساب پکې نشته. زنګ خو بس دغه د خپل وس خبره ده چې کله هم په کم کم ځای زما وس کېدو، زه خامخا په کې انوالمنټ پکې زما وي.
تاسې روغنی رنگ استعمالوي، اوی رنگ استعمالوي، او کنه داسې بلیک اینڈ وائٹ کارونه سره کوي؟
زیات ما په بلیک اینڈ وائٹ باندې کړي، دغه دا زیات کنټراست او زیات پکې هغه رنگونه پکې مزالو، د نور چکم مال خو ټول مزرا کړي. ډیره مده نه زیات په بلیک اینڈ وائٹ باندې کار کړي، او زیات مزه یا چارکول یا پینسل ورک کې زیات ازادي محسوس کړي.
خلک دغه سیزونه په یونیورسيټو کې زده کوي، دغه سی باقاعده زده کړه تا چا نه کړي؟
یره، پېښور یونیورسيټي ته به د ملګرو پسې راتلم. پراپر خلا ما څه نه دي زده کړي، مطلب څنګه چې دوی په ډپارټمنټ کې زده کړي، په کومه طریقه به غوږ جوړې، په کومه طریقه به پوز جوړې، هغوی چې په کومه طریقه خبرې کولې یا کوم ټایپ چلونه به کول، نو د هغې هغه یو انسپیریشن لپاره به زه تلم ایز اے ویزیټر. او دا هغې نه پس خو بیا بهر دا ټول ماحول به تا ته چغې وایي چې یاره، لکه مطلب ټول ټاپکس به تا ته وایي چې یاره، مطلب موږ باندې کار وکړه. یو کافي اسانۍ دی زموږ په علاقه باندې، ځکه چې انتهایي بدحالي ده، او چې څو نوم بدحالي نو دا ټول ډېر ښه ټاپکس دي.
څوک استاسې په چم ګاون کې وغواړي ځوانان چې دغه پینټینګ دې زده کړي، انځورګري دې زده کړي، یعنی څه چل به ورته وخی؟
آرټ خو خیر خو ولې کېږي نه، دا خو به زده کړي زما په خیال کې. نو چې چا کوم زغه تند نه منو، ما په خپل ډېر ګران وخت تیر کړی دی، ماته احساس شته. نو زما خپل یو کرایټیریا ده، د هغې مطابق چې د هر څوک کردو وس کېدو کو نه کېدو، زه احمد خامخا.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، دا خو یو سرګند حقیقت دی چې میرمنې تر نارینه هغو زیات خپلو کلتوري ارزښتونو ته په درنه سترګه ګوري، او په یو تقدس ورته قایلې دي. له همدغه ارزښتونو سره یو هم زیارتونو ته ورتک دی چې له زمانو راهیسې یې تر نارینه او زیات ښځینه تر ننه هم پالي. دا چې پښتني میرمنې په کومو مواردو کې زیارتونو ته ورځي، په دغه رپورټ کې مو له څو تنو ښځینه سره خبرې کړې دي. لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمی اجزاوې ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي، سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جناکې بدلې مثلا تبې او د تفریح اجتماع زین او ګرد برا ټولېدلې او ساتیرې د پاره، نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام یو زیارت ته لاړ شو. مثلا مې ترلام بابا ته یا بل زی ته بل ته خواند بدل لري پرتو سیم نه موټر به ونه تل بل تلغمان ته زو ټول کی بابا ته بزیات خواند زمنګ داد ننګرار خو شا خواند راتلې دغه په خاطر باندې دی د اجتماع جوړول چې دلته منګه مثلا لا شو خپل ساتيري د پاره.
یو ځوان انجلی وای چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزي.
مرسل نورین د جلال آباد خرو سیدونکو زیارتونو ته د خواند مثلا هغه د امید د پاره دی چې د دسمال تړي زنګو اچي زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ دا ټولنه داس شوی د چې ځینې دودونه پکې داسې حاکم شوي.
دا چې نجونې د سمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زانګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګه ځوابوي.
نوم مې سحر نوبیده د ننګرهار یو تن اوسیدونکی یم. هغه خویندې چې زیارتونو ته ځي او څوک چې دسمال تړي هغې مقصد دا وي چې مثلا یو خور وي هغه غواړي چې یعنې زه نامزاد شم هغې په خاطر دسمال تړي، او هغه خویندې میندې چې زمونږ زانګوګانې ږدي په زیارتونو کې هغوی چې اولاد نه وي د اولاد سوال کوي چې الله تعالی هغې ته اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسی، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یو فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دې بیا زیارت خواند تلک صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای خنې کمال کړه. د سواد کچه ډیر ټیټه ده په افغانستان کې، دا ښځه نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا دولکی بابا تزی یا شایشتم شیره تزی کدام یا وظیفه ولری چرته په کوم فکتری کې دې کار وی په دوی دون لکه مون پښان لیس روزګار نه چدوی لار شي زیارت د زیارت نه شی وبوري.
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری وای کوز ګدرونه لنګ شی وی او یا هم زیارتونو ته تګ محل وی، نو خزی کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي.
هغه رسم رواجونه د انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل، نو امید کړل، نو د دې په خاطر باندې خويند نه امید نه شي. خو ست خوځه چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک په نوم باندې دی. د جلال آباد ښار کې کمیساری سره نو خويند کولای شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه راشي او دلته خپل چکر و.
دا چې د پښتنو په خاوره د بدمنې سورې خور دی، د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.